درنو اردوونکو دا وایس اف امریکا جو دا اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز. روسی ټانکونه د نهه یسې شنبې په شپه د 1600 ځواکونو تر نامه لاندې د یوکراین په ختیځ کې هغو دوو سیمو ته ننوتی دي چې ماسکاو تیره ورځ د اتکلن کنټرول وروسته د خپلواکو دولتونو په توګه په رسمیت وپیژندل. لویدیځو ډیپلوماټانو د دونیسک په سیمه کې د روسی ټانکونو ښکاره کیدل تایید کړي دي. د پاکستان د پیپلز ګوند شریک چیرمن بلاول بوټو ویلي چې د علي وزیر پر عزت په عدالتونو کې جوړې قضیه روانه دي او د پیپلز پارټي له صوبایي حکومت سره کومه لار نشته چې هغه خوش کړي او باید د غوښتنو کې قانوني لار خپل کړی شي. تر څو باندې څلور میاشتو وروسته افغانستان ته د هند مرسته شوی غنمو د انتقال بهیر نن پیل شوی چې ټاکل شوی ده په دغه بهیر کې به هندستان افغانستان ته 2500 ټنه غنم واستوي. او د پېښور خزینه لوغاړي وای د لوګو په ډګر او لارو کوڅو کې دوی زورول کیږي او ځینې خزینه لوغاړي له همدې عمله لوبي هم پرېږي. درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا وایس اف امریکا دیو ده، زه مجاهد جواد یم. نن د نهه سه شنبه ورځ د 2022 کال د فبروري د میاشتې 22 نیټه ده. په خیبر پختونخوا کې د شپې 10، په کابل کې 9:30 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. د خبرونو سرټکی مو اوریدل، اوس هم راځو د مهمو راپورونو ولوري ته. اوکراین کې سرتیری او خبریالان وروسته له هغه پناځایونو ته تښتیدلي چې د روسي سره پولې ته نږدې د اوکراین یو کوچنی ښار کې بمی چاودنه وشوه. په داسې حال کې چې د نړۍ مشران وایي د ډیپلوماټیکو حاصل لارې د دې شخړې حل ممکن دی، خو په دې وروستۍ اونیو کې د کړکیچ د حل هڅې ناکامه ښکاري او ناټو په وار وار د روسیې د غوښتنو له منلو څخه انکار کړی دی. په دې اړه نور حال د وایس اف امریکا یو راپور کې درته زموږ همکارم منظر شهید وړاندې کوي.
سرتیری او خبریالان وروسته له هغه پناځایونو ته تللي چې د روسیې سره پولې ته نږدې د اوکراین یو کوچنی ښار نوو لوګانسکي بمی چاودنه وشوه. په وروستیو ورځو کې اوکراینی چارواکي وایي د اوکراین په ځینو برخو کې کرښې ته څیرمه د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو او د روسیې له ملاتړه برخمل بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو کې تاوتریخوالی په ډراماتیک ډول زیات شوی دی. روسیا او اوکراین پر یو بل تور لګوي چې د اوربند نړیوال تړونونه په پام کې نه نیسي.
په تیرو 24 ساعتونو کې په دې سیمه کې زموږ په پوځي کې تا کې د سی واډلا هم نه دا پاتې چې پری برید نه ویشوي.
د ګول یا دوشنبه په ورځ روسیې خپل غوښتنه یواری بیا تکرار کړه چې د سولې د شرط په ترڅ کې دی اوکراین د تل لپاره له ناټو څخه منه شي.
که روسیا له ناټو سره د اوکراین د یو ځای کېدو له خطر سره مخ شي، زموږ هیواد ته به ګواښ ډیر شي، ځکه د ناټو د جوړېدو د تړون 15مه ماده وایي چې د ناټو ټول هیوادونه باید د یو غړي له لوري د برید په صورت کې په ګډه جګړه وکړي.
په داسې حال کې چې د نړۍ مشران وایي د ډیپلوماټیکو هڅو له لارې د دې شخړې حل ممکن دی، خو په وروستیو اونیو کې د کړکیچ د حل هڅې ناکامې شوې دي او ناټو په وار وار د روسیې د غوښتنو له منلو څخه انکار کړی دی. په تیرو څو کلونو کې په نوو لوګانسک ښارګوټي کې ډېری ودانۍ او کاروبارونه پرېښودل شوي دي او د هغو خلکو لپاره چې په دې ښار کې پاتې دي تاوتریخوالی معمول شوی دی. د اوکراین پوځي مشران وایي په وروستیو ورځو کې د اوربند سرغړونې په بې ساري ډول زیاتې شوې دي چې د فبروري په 19مه په یو ورځ کې د اوربند 90 سرغړونې شوې دي. که څه هم د دې هیواد زیاتره سیمې خاموشې دي، خو خلک یې راتلونکو ورځو او اونیو لپاره اندېښمنه دي.
دلته په دې ورکوټي خارګوټي کې چې د روس د سرحد نه 15 کیلومتره لري ده، مونږ ته دا اندازه وشوه چې د دې هیواد د شخړې په اړه د خلکو په نظر کې څومره فرق دی.
دلته ډیری کورنۍ په روسي ژبه غږیږي او د پولي په اوږدو کې یې خپلوان ژوند کوي. له 2014 کال راهیسې سوداګرۍ او سفر ستونزمنه شوی دی چې ورسره ځایي سوداګرۍ شاوخوا 50% راټیټه شوې ده.
کله چې د روسنا خلک راتلل نو د ټولو دکانونو پلور یا خرڅلاو زیات وو او وس دا ډیر کم دی. همدغه شان ډیر خلک په روس کې خپلوان لري چې دوی وس نشي لیدلی. دا ډیره د افسوس خبره ده.
د تاوتریخوالي څخه مخکې دغه ریل سټیشن به هر ورځ روسیې ته د دیش مسافروونکو ریل ګاډو کوربه توب کاوه، خو اوس یوازې د کارګو ټرین له پولې تیریږي. ځایي خلک وایي په دغه خارګوټي کې کورنۍ هم اکثره د روسیې د پلویانو او د اوکراین د پلویانو ترمنځ ویشل شوي دي، خو په سرحدي سیمه کې چې د جګړې څنډې ته نږدې دي ډیری وایي چې دوی د سولې او امنیت په اړه متحد دي. منظر شهید، ډیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سی. د ډیوا سره اوسئ.
درنو قدر من اردن کو د یوکرين د ورستي وضعیت پاره مو راپور ووريده. ل یوکرين څخه ورستي راغلي راپور نه وای چې روسي ټانکونه د غلطه د ناحیه سي شنبي په شپه د یوکرين په ختیځي اتسندا په هغه سیمو کې لیدل شوی دي، کومي سیمه چې د تیرو اتو کالو رئیس د روس تر واک او کنټرول لاندې وي او اوس تیر ورځ د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په رسمیت پیژندل واسناد لاستیک کړی دی. یوکرين د خړو د نړیوال سازمان مهم غړی هم دی. په تور سمندر کې د روسي د احتمالي پوزي ارغل او په دغه سمندر کې د سمندري ځواکونو د ځای پر ځای کېدو سره د خړو صادرات هم ګډوډ کېدلای شي، د خوراکي توکو په نړیوال لیګد باندې هم ناوړه اغیزه غورځېدلای شي. په دې اړه د امریکا غږ یو راپور د تازه همکاري بهشت تلاش تیار کړی دی.
د اقتصادي پیچلتیا د څاړنې په وینا یوکرين د نړۍ د خوراکي توکو پر سلنه برخه تولیدوي. له همدې عمله د خوراکي توکو شنون کوي. الکس سمیت وای کچیرې د روسیې او یوکرين ترمنځ جګړه پیل سي نو دا به په ټوله نړۍ ژور منفي تاثیرات ولري.
هغه هیوادونه چې د یوکرين په غنمو خورا ډیره تکیه کوي یو له هغوی لبنان وو چې په 2000 کې د دوی د غنمو واردات شاوخوا 50% یوازې د یوکرين څخه وو. لیبیا او یمن هم همدغه شان دي. دا درې وانه په د ورستیو کې د پام وړ شخړې لري. دوی وار لمخه د خوراکي توکو له لوړو بېو او کمې سره مخ دي.
کارپوهان وایي کچيري وسته خوراکي توکو په ارزه کې خند را مینځي سي نو دا به نړیوال بازار ته سخت کان ورکړي.
د اوکرين لپاره دوی د چین او نورو لوی واردونکو په څیر هیوادونو ته د کتابونو په مخ ډیر پلور لري. کدا ګډوډ شي دا به په اکمالاتي جریان کې د پام وړ بدلون رامل کیږي.
او په جنوبی امریکا کې د رواني وچکالی لامل اوس نړۍ نور هم په نورو سرچینو پورې تړلې ده، لکه د یوکرين غنم.
نور لوی تولیدونکي هیوادونه جنوبی امریکا، برازیل او ارجنټاین دي. دوی د وچکالی له حالت څخه تیریږي، نو په راتلونکو میاشتو کې موږ لا د مخه د جوارو او غنمو د رسولو له سخت حالت سره مخ یو. او که تاسو واردات بند کړئ یا له لوی سیمې څخه د غلو جریان ګډوډ کړئ نو دا به لوی منفي تاثیرات ولري. دا به نرخونه په چټکۍ سره لوړ کړي.
د خوړو شنون کې سمیت په دې باور دی چې یوکرين د غلو په عرضه کې خند ممکن روسیې ته ګټه ورسوي، ځکه چې د چین په څیر هیوادونه ممکن روسیې ته د غلو ترلاسه کولو لپاره مخه کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چین ولسمشر شي جین پینګ په دې وروستیو کې یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې یې چین موافقه وکړه چې د روسیې له ټولو سیمو څخه د غنمو او وربشو وارداتو ته اجازه ورکړي.
زه فکر کوم چې د کرنې له پلوه روسیا هم د غنمو یو مهمه تولیدونکې هیواد دی. دا په عمومي توګه یو لوی صادرونکی دی. زه فکر کوم چې دوی یقینا د دې کمې د ډکولو وړتیا لري چې د روسیې او یوکرين د شخړې له امله رامنځته کېدی شي.
come from a Russia-Ukraine conflict.
شنوون کې هله لري چې د غنمو پرسوالو کې د خند مخاوني ولسي کني نو د خوراکي توکو بحران نه یوازې پسمه کې بلکې له هغه څخه یو رښتنې نړیوال بحران رامېسته کولای شي. بهشت تلاش، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
درنو قدرمن اوردونکو، دا وایس اف امریکا دی ودا د نړۍ تر ټولو مهم او ستر خبر مو واورید چې په یوکرين کې روسي سرتیری د یوکرين په ختیځو څنډو باندې ورتیر شوی دی، دا وی ټانکونه لیدل شوی دی او له دې سره هلته په سیمه کې ګڼې ستونزې دي. تازه تازه یو لوی چاودنه هم اوریدل شوی دی او له دې سره سرتیری هم دا ډول خبرې اعلان خوندي ځایونو ته اتللی دی. او سمرازو د پاکستان په اړه مهمو راپورونه ده. د پاکستان د پیپلز ګوند شریک چیرمن بلاول بوټو ویلي چې د علي وزیر پر ضد په عدالتونو کې جوړی قضیه روانه دي او د پیپلز پارټۍ له صوبایي حکومت سره البته په سند کې کومه لار نشته چې هغه خوشی کړي، بلکې په دغه قضیو کې باید دغه قضیه باید په قانوني توګه حل شي او د حل لارې ورته وموندل شي. په دې اړه نور حال د ذوالفقار بیټنی په یو راپور کې اوري.
په کراچی کې د سین اسمبلی مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي پرلت په لسم ورځ هم دوام لري. پی ټی ایم د خپل مخکخ او د کامی اسمبلی غړي علي وزیر د خوشی کولو وختنې پاړه د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری پرون په پیښور کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې پی ټی ایم دې د علي وزیر د خوشی کولو لپاره قانوني لار خپل کړي. بلاول بوټو زرداری خبر ورسته منظور پښتون نن سي شنبه په ورځ وی وی دیوتا ویلي چې قانون کې لار شته چې علي وزیر پر ضد جوړي مقدمه د سند حکومت بیرته خسته شي.
علي وزیر د یو تانه د سند حکومت د کراچي اډمنستریشن د یو ضلع بیا لاندې یو لوکل تانه د اغه په اف آی آر کې نیولې شوې ده. نو د دوی قانوني اختیار سره چې دوی واپس اخسته شي، دوی ته د جادو د یو سټیک ضرورت نشته، بلکې د یو ساين ضرورت دی، د یو نوټیفیکیشن ضرورت دی. اغه ستیک د جادو چړی ورته وای هم کڅ ورته وای هغه ارشای کولای شي.
د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری خبری غونډې ته نور ویلي وزیرستان کې چې کله د کمی اسمبلی غړو ته کوم هم مسله پیښ شوې ده د سیند صوبې څخه د دوی د پاره غږ پورته شوه. نو ځنې قوتونو چې دغه نه وختل زکای علي وزیر د سیند په جیل کې بندي کړي دي.
ایک کیس میں بیل ملا ہے.
علی وزیر ته په یو مقدمه کې ضمانت ورکړل شوې ده او نورې قضیې په عدالت کې دي، او څنګه چې په لومړۍ قضیه کې ضمانت ترلاسه شوې ده دغه شان چې په نورو قضیو کې چې ضمانتونه نه وي شوي زما سره کوم جادو دی چې علی وزیر خوشی کړم. زه غیر جمهوریت نه یم، خپل ایم پی ای او خپل سپیکر مې په جیل کې دي، هغه نشم خوشی کولای.
بلخوا منظور احمد پښتون بل دریځ وړاندې کوي چې د سین اسمبلی غړو باندې د نائب یا د احتساب د کمی ادارې مقدمه دي چې صوبایي حکومت یې بیرته نشي اخسته. خو د پی ټی ایم پر ضد مقدمه د سین حکومت لخوا جوړې کړې شوې دي او دوی په اختیار کې دي چې واپس واخلي.
پاکستان د فوج جرنلان هغه بدان غواړي، خو چې هغه نه غواړي خو بیا هم دوی دا کار کوي چې داسې یو تاثیر ورکین دوی ا تاثیر ختمولای شي. لارې دادا چې کدوی نن هم اف آی آر نه واپس واخستل هغه قوتونه به بیا د جرأت کولای نشي چې دوی داس کار وکړي، ځکه چې هغه ته به پته وي چې که زه داسې کار کوم بیرته به جواب راکوي او دوی به هغه شی واپس اخلي. زه دا وایم چې سټمپ په ولای کی
مرکزی حکومت او پوز د پی ټی ایم تازه نیوکو ته سمدستي جواب نه دی ویلي. کله دی وړاندې د پاکستان پوز په پی ټی ایم تورنا پورې کړی وو چې پی ټی ایم ته د بارې وادونو څخه پیسې ملاويږي او په بارنې ایجنډي کار کوي. کوم منظور پښتون وای پی ټی ایم د پورم نلارې د پښتنو حقونه غواړي او که په پی ټی ایم لګول شوی تورنا ثابت کړي شو چې کومه سزا یې خوخوي هغه دی دوی ته ورکړي شي. ذوالفقار بیٹنای وی او ای دیوا کراچی.
نو قدر من اوردونکو، او سم د خیبر پختونخوا د قبایلی زلو څخه د نامنه یو چې کوم راپور نه راغلی د پدیاړ راپور لرو. په شمالي وزیرستان کې دوه ورونه په هدفي وژنو کې په هدفي بریدونو کې وژل شوې دي، او د دې تر څنګ د خیبر پختونخوا په دیر اسماعیل خان کې د پولیو د ټیم په ساتونکو پولیسو باندې یو چاودنه شوې. په دغه چاودنه کې دوه پولیس چې دي هغه ژوبل شوې دي. په دې اړه د ریبي خبريال عدنان بیټنی په تیرو خبرونه کې زموږ همکار نصر الله خان ته معلومات ورکړي.
پېښه تیر ماښام د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه په اسپلنګزو سیمه کې شوې ده او د علاقې پولیسو هم وایي سف امریکا دی واته تایید کړه او هغه د کوم د ضلع پولیسو مشر دی اکی حسین هغه له میډیا سره په شریکو کړو معلوماتو کې ویلي چې دغه دوه ورونو سفیر الله او افتاب الله په هغه باندې نامعلومه کسانو ډزې کړې دي او کورنۍ په چا باندې چې د دویداري نه کړې او د نامعلومه کسانو پر خلاف دغه مقدمه درج کړې شوې او پولیسو پلټنې شروع کړې دي. زما تاسو دا وایي چې دغه پیښه ورسته ځای خلکو چې دی هغه اندېښنې څرګنده کړې دي او دا وایي چې په علاقې کې وار په وار هدفي وژنې روانې دي او د حکومتي چارواکو نه وخت وخت د مخدمي غوښتنه کړې او تر اوسه پورې دغه سلسله نه ده ودرول شوې. زما تاسو دا هم وایي چې کوم یوت افغانستان په نوم باندې ډله ده په شمالي وزیرستان کې هغه وایي چې سش کال تر دې مهاله دغه دریمه هدفي وژنې پیښه ده چې په شمالي وزیرستان کې ترسره کیږي او دغه ډله دغه دابا هم لري چې په شمالي وزیرستان کې تیر کال نږدې اویا هدفي وژنه پیښه شوې چې په هغه کې زرانه سپینجری مشران او کشران دا کسان وژل شوي وو او یو ته وزیرستان دا هم وایي چې د بیا بیا له حکومتي چارواکو نه د جرګو مرکو او دغه سید احتجاجي درلو پر مهال پسمه کې د امنیت غوښتنه کړې خو په علاقې کې چې بده پیښه وشي نو د گرفتارولو په ځای باندې بیا عام ولس چې دی هغه زورول کیږي او وایس اف امریکا دی په دې اړوند علاقې پولیس سره رابطه هم وکړه خو هغه چې جواب نه ویلو خو وخت وخت ډیبټ دا ویلي چې دلته کمی پیښ کیږي هغه ټوله هدفي ورنو پیښ نه وي او دلته په شخصي دښمنونو کې خلک دښمنو کې خلک سره ورجني او هغه ته بیا هم د هدفي ورنو نوم چې دی هغه ورکل کیږي او تر اوسه پورې داسې قسمه پیښ چې کوم پرټری شوی دا سبوتونه پولیسو لپاره مخ ته نړول شوی چې په هغه کې داش کار شوی وي چې دا شخصي دښمنوي کې دي کدا هدفي ورنو پیښ دي.
صحیح په دغه قبایلی سیمو کې بیا په قبایلی ضلعو کې شمالي وزیرستان کې هم وخت په وخت داسې بریدونه کیږي. تاسو ویل چې په تیر کال کې اویا دغه ځوانانو رپورټ کړی دي چې اویا ټارګټ کلینګ شوی دي. د دې په اړه باندې سیاسي مشران مذهبي مشران ځایي چې کم خلک دي په کور کې عام ولس چې کم دي نو هغه په دې اړه باندې سوي
فټر ریسرچ سنټر چې کوم ریپورت ته هغه وایي تیر کال نږدې 15 اویا کسان چې دي هغه په قبایلی علاقو کې ټارګټ شوی دي او په دې کې زتر پیښې بیا شمالي او په ځنګړي ډول په جنوبي او په شمالي وزیرستان کې شوی دي او دغه کې ځوانان مشران او کشران وژل شوی دي او دی وایي چې دغه پیښې تر هغه وروسته سیوا شوی کله چې په افغانستان کې طالبان په وخت کې راغلي نو دلته ورسره ناامني پیښه چې دا پیښې دي هغه سیوا شوی دي. په دې وروستیو کې په جنوبي وزیرستان کې مسعود قبیله او دغه په شمالي وزیرستان کې اوتمنځي چې کومه کامي جرګه ده هغه له حکومتي چارواکو نه غوښتي وو چې د علاقې کې د امن او امان برقرار ساتلو لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي شي او دوی دغه تشویش هم لري چې د ضرب عذب عملیات وروسته دوی سره رمنه شي و چې د علاقې په بشپړ ډول د وسلوالو څخه پاتې کړي شي ودي خو بیا هم دلته په امنیتي ځواکونو هم چاودنې کیږي او دغه سي ورسره چې کوم عام خلک دي هغه هم په هدف کیږي او بیا بلې خوا ته وخت وخت حکومتي چارواکي او دغه سي د پاکستان فوج د ریس پلوي چې د حمله نه یوازې په عام خلکو بلکې په امنیتي سرتیرو هم تر سره کیږي واغې تمرګ ژوب لاوړي او دغه شی د دې پرځت بیا عملیات تر سره کیږي چې پاغه کې وسلوار ته هم مرګ ژوب دی اوړي. نن هم د پاکستان فوج دوا کړی دی چې په پاکستان کې وست تندروي چې دا هغه چې شوی دی او پاکستان فوج رمن دي چې دغه نامنی بده لمن جوړي او بل طرف ته بیا په علاقې کې چې کم دا اوس ورسته کال وي اوس نه چې کم کال دی د نامنی پیښو کې زیاتوالی چې دی هغه لیدل کیږي او پاغه د علاقې سیاسي مشران کمی مشران او دغه شی د علاقې ځوانان چې دی هغه بیا په دې زیات تشویش سرګندوي او پورستی کې د علاقې نه د شمالي وزیرستان د چکم منتخب نمائندې د موسن داور هغه هم د پارلمان نه د غوښتنه کړې چې د شمالي وزیرستان او خصوصا د ټوله پټه په حالاتو دی د پارلمان شریک غونډه راوغړتلې شي او هغه ته حال حوال وړاندې کړي شي.
درنو قدرمن اردوونکو دا وایس اف امریکا دی ودا وسم راځو دی بل مهم راپور ولوري ته چې دا ترهګری د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني لیګد د څار نړیوالې ادارې اف اي ټي اف هم د محل د فرانسې په پلازمینا پاریس کې یو غونډه روانه ده چې د پاکستان په اړه پریکړه وکړي او د پاکستان لخوا د پیسو د غیر قانوني انتقال د مخنیوي په برخه کې چې کوم کارونه ترسره شوي دي هغه و ارزوي. په همدې موضوع زمون همکار د ډیوی خبريال ارشد حسین صاحب د محل د ټلیفون پر کرخه زمون ملګری شوی. ارشد حسین صاحب کډمه غاوري خبرونه ته په خیر راغلی ستړي مشي
ډیره مې را باندې فارمشي تاسو ما باد اوسئ
کور ودان. ارشد حسین صاحب، پاکستان ته چې د اف اے ٹی ایف په تیره غونډه کې کوم شرطونه وړاندې شوي وو، لاغوی کومې غوښتنې شوي وې، کومې سپارښتنې ورته شوي وې، په دې برخه کې پاکستان څه وایي، پاکستان چارواکي څه وایي چې په کوم عمل شوی دا څومره عملي شوی دي، څومره پوره شوی دي؟
جی څنګه چې تاسو هم ویل چې کم تیر کال په جون کې د فاینانشل ایکشن ټاسک فورس کوم غونډه شوې وه، او په هغه غونډه کې اف اے ٹی ایف هم دا فیصله کړې وه چې پاکستان په خپل نوم لړ کې وساتي. نو هغه وخت پاکستان ته چې دینو یو بل کاري پلان هم ورکړل شوی و چې هغه د منی لانډرینګ یا د پیسو د غیر قانوني لیک چې کم دی د مخنیوي په اړه په هغه کې ونو کات شامل وو، او د هغه مخ کې چې نو په پاکستان ته یو بل هم کاري پلان ورکړل شو چې په هغه کې ټول ویش نقطې شامل وي. نو په دې وروستو کې د پاکستان کم چارواکي چې دي، د پاکستان خارجه وزارت ته، د پاکستان د خزانه وزیر دی، نو هغه دا ویلو چې را پاکستان په غلومبی اکشن کم کاریس پلان چو پاره کې په 28 کې په 28 نقطو یا تقریبا په 28 نقطو باندې مکمل عمل درآمد کړی دی، او دا کم چې بل کاریس پلان دی دویم، نو په دې کې هم په ځنې نقطو باندې صرف کړ لکپار کار پاتې دی، نور په دې هم عمل درآمد بشپړ شوی دی. خو د پاکستان خارجه کم دفتر چې دی هغه تیره اونۍ یو خبری کانفرنس کړی و، خبری کانفرنس ته هغه ځنې اندېښنې ښودلې وې. هغه په هغه کانفرنس کې دا هم ویلو چې پاکستان د اف اے ٹی ایف چې څومره تکنیکی شرطونه دي هغه ټول منلي دي، هغه عملي کړی دي. خو هغه دا یره ښودلې و چې د اف اے ټی ایف یا د فاینانشل اکشن ټاسک فورس چې کوم ځنې غړي هیوادونه دي، دا غوی د سیاسي فکر له کبله پاکستان په خپل فهرست کې پاتې کېدی شي. تاسو ته به دا یاد کما چې په کې ډېر ګامونه پاکستان عملی کړی هم دي، خو په دې کې داسې غوښتنې د پاکستان نه وی چې کوم هغه تندرو یا ترهګر مذهبي ډلې چې کوم د ترهګرۍ په مالی مرستو کې ککړ دي او د ملل متحده لخوا نومول شوي دي، نو د هغې په خلاف باندې پاکستان نه د ګامونو غوښتنه شوې وه. خو پاکستان ویلی او چیرې د هغې خلاف ګامونه اخلي، په هغې کې د جیش محمد او د لشکر طیبه ځنې مشران چې دي د هغې خلاف په عدالتونو کې کیسونه هم روان دي، هغوی ته سزاګانې هم ورکړل شوې دي. خو اف اے ٹی ایف دغه پاکستان چې کوم ګامونه په دې اړوندونه هغې نیمګړی بللي.
ارشد حسین صاحب، څېړونکي په دې اړه څه نظر لري؟ آیا څېړونکي دا مني چې د پاکستان حکومت، پاکستانی چارواکو د اف اے ٹی ایف د شرطونو په پوره کولو کې کافي څه کړي دي، او کنه اوس هم ځینې خنډونه لا پاتې دي چې دوی باید له مخې لرې کړي؟
جی بالکل، زم پته اړه باندې د ویلا بیل وسیلون کو سره د اقتصادي کارپوهانو سره یا په مالی چارو چې نظر لري هغه سره خبرې شوې دي، نو هغه هم دا خبره مني چې پاکستان ته دوا برخ کاري پلان نو ورکړل شو، چې دا غي مجموعي شمیره چې کوم د نکات وا سلور ډیر شو، په دغه کې پاکستان تقریبا ډیر نکات پوره کړی دي، پاره عمل درآمد کړی دي. یعنی د اف اے ٹی ایف په دوا کاري پلانونو کې 90% نکات باندې عمل شوی دی. خو سیولون کې دا وایي چې را پاکستان د دې لپاره قانون سازین په دې وروستو کې کړي وتا واستو بیا شي، خو په دغه قانون ځي پورا نه دا، په دغه قانون جوړول اسان دي، خو په دغه باندې عمل درآمد کول چې نه دا پاکستان تر ټولو لوی ازمیختي. او سیولون کې دا وایي چې پاکستان دومره ګامونه غوښتي دي چې نه غني چې پاکستان به کم تور نوم لړ چې دی هغه ته لاړ شي. خدای یره لري چې کې دي شي چې اف اے ٹی ایف پاکستان په خړ نوم لړ کې وساتي. پر دې
ډیر زیاته مننه ارشد حسین صاحب، کور مو ده،
درانه اوسه تاسو، مهرباني.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنه کتله او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
هر ورځ سلیریش ساته
درمن اوریدونکو. دا وایس اف امریکا دی ودا وسم راځو د پاکستان په اړه یو بل راپور ته چې د پاکستان لومړی وزیر یا عمران خان به سبا یعنی د فبروري د میاشتې په درويشتمه نیټه په یو دو ورځنی سفر ماسکاو ته ولاړ سي. دا په داسې حال کې چې د ماسکاو د روسانو او د یوکرين ترمنځ چې کوم کړکیچ روان دی خپل او روسي حالت ته رسیدلی ده. او تاسو په تیرو راپورونو کې واورېدل چې روسي سرتیري د یوکرين ختیځې برخې ته اوښتي دي. وزیر اعظم عمران خان د روس ټي وي سره مرکه کې ویلي دي چې د یو نوي بلاک او د یو بل بلاک د برخې جوړېدو تکل نه لري. څېړونکي د روانو حالاتو او سیمه ییزو حالاتو په تناظر کې د وزیر اعظم دغه سفر مهم ګڼي خو وایي چې دای وخت نه و. په دې اړه پام وکړئ له اسلام آباد څخه د وی خبریالې رابعه پیر یو راپور ده.
د بهرنو چارو د وزارت له اړخه خبر سوي بیان تر مخه د سفر په محل به دواړه مشران دواړخیزه اړیکو جاج اخلي او د توانای په پروژو کې پر مرستې به هم خبرې کیږي. د بیان تر مخه د غلیدونو کې به نړیوالو ستونزو اسلاموفوبیا او د افغانستان په حالاتو هم خبرې کیږي. د وزیر اعظم دغه سفر کا څه هم په سرګنده اقتصاد او سوداګری په اړه یو سفر دی، خو د نړۍ له اړخه د دې سیاسي پیغام به زیات په نظر کی ساتل کیږي. ولې چې وزیر اعظم عمران خان د ماسکو سفر په داسې حال کې کوي چې د مغربي هیوادونو او روس ترمنځ د یوکرين پر معاملې تاوتریخوالی ډیر زیات شوی دی. د دې څخه وړاندې وزیر اعظم عمران خان د رواني میاشتې په شروع کې د چین سفر هم په داسې حال کې کړی و چې امریکا او مغربي هیوادونو د چین په مشرتابه کې کېدونکي د ژمي د اولمپیک سفارتي بایکاټ کړی و. وزیر اعظم عمران خان البته د سفر څخه وړاندې د روسی ټلویزیون سره مرکه کې ویلي
The world being divided into cold war blocks and Pakistan becoming part of a block, when you look back it stopped us from developing as a country. So now what we want to do is not become part of
د سوړ جنگ په محل کله چې نړۍ په دوو برخو کې ویشل شوې و نو پاکستان د امریکا په بلاک کې و. د هر څه موږ د پرمختګ څخه ګرځولې و، اوس موږ د یو بلاک برخه هم جوړېدل نه غواړو. دوی هله سرګند کړه چې د یوکرين ستونزه به په خبرو هواره کړي سي، ولې چې فوجي عملیات د ستونزې هواري نسی کېدی. څېړونکي د روانو نړیوالو او سیمه ییزو حالاتو په ناظر کې د وزیر اعظم دغه سفر ډیر مهم ګرځوي. د نړیوالو چارو پو پروفیسور ډاکټر اعجاز خټک وی او ای ډی و سره خبرو کې وایي
پاکستان دا اپروچ پکار دی چې د مغرب او د روس او چین د جګړې ځان بهر ساتي. دا اپروچ خو ښه خبره ده، خو دی وخت کې چې اچي نو دی وخت کې آی دی جګړې منځ ته ورځي لګیا دي. ما دا خیال دی روس ته سفر بد نه دی، دا ټایمینګ یې غلط دی.
د پاکستان وینا ده چې د نړۍ د ټولو هیوادونو سره د ښه اړیکو هیلمندي او غواړي د هیوادونو سره دغه اړیکې خپل اقتصاد ته وده ورکولو لپاره وکاروي. د بهرنیو چارو د وزارت تر مخه وزیر اعظم سره په سفر کې به د کابینې د غړو په ګډون یو لوړ پوړی پلاوی هم ملګرتیا کوي. پاکستان د ګیس پایپ لاین په پروژه کې هم پرمختګ تمه کیږي چې د روس په شراکت به د پاکستان د کراچي څخه قصور ته د پایپ لاین د غزولو کار پیل کړی سی. د روسي پلاوی په ورستیو کې پاکستان ته راغلی وو او د پاکستانی چارواکو سره یې د ګیس دغه پروژې په تړاو او د مالیو د معافیت په اړه خبرې سوي وې. دواړه هیوادونه نه یوازې د اقتصادي او دفاعي اړیکو د ژورولو هڅې کوي، بلکې د افغانستان په ګډون د مهمو سیمه ییزو او نړیوالو مسلو په اړه هم یو شان نظر لري. تیر کال د اپریل په میاشت کې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف شاوخوا نه کلو ورسته د اسلام آباد سفر کړی و. نوموړي سفر په ترڅ کې پاکستانی مشرانو ته د روس صدر ولادیمیر پوتین پیغام ورکړی و چې ماسکو د پاکستان سره هر قسمه ممکنه مرستو ته چمتو دی. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د نو قدر من اردن کو د پاکستان پړه یو شمیر نور راپورونه هم لرو، خو اوس د افغانستان پر لور. پاکستان له څلور میاشتنی ځنډ څخه وروسته هندوستان ته اجازه ورکړي چې د خپل خاورې افغانستان ته د بشري مرستو په لړ کې د غنمو لیک تر سره کړي. په دغه مرحله په دغه پړاو کې به 2.5 زره ټنه غنم افغانستان ته واستول شي. دا د هندستان لخوا د هغو 50,000 ټنه غنم د لیګلو پترس کې دي چې هندستان له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. په دې اړه د رویټرز خبري ادارې یو رپورټ درته زموږ همکار سمینه احسان وړاندې کوي.
د هندستان خارجه سیکرټری هرشوردن اشرنگلا د افغان سفیر فرید مامونځي سره په شریکه د 50 ټرکونو دغه قافله د اټاری واهګه پولې نه رخصت کړه. په دغه ټرکونو یا لارو کې 2,500 ټنه غنم دي چې د اټاری نه بعد د پاکستان د لارې د افغانستان جلال آباد ته داخليږي. د هندستان د خارجه سیکرټری تر مخه هل تنه به د امداد بیا نورو علاقو ته وړل کیږي.
د اټاری د لارې لومړی قافله روانه کړې شو. زموږ تمه ده د دوه نه تر دریو میاشتو دننه به د یو شمیر قافلو د لارې افغانستان ته د 50,000 ټنه غنم او لیګلو خپل ژمنه سرته ورسو.
تیره هفته پاکستان هندوستان ته اجازه ورکړې وو چې د فروری د میاشتې نه د پاکستان د لارې افغانستان ته غنم او دوايانې لیګل شي. پاکستان لخوا دغه قسمه اجازه ورکول ډیر کم لیدل کیږي چې د دوانو اټمی طاقت لرونکو ملکونو ترمنځ د کلونو نه د خوراک څخاک او په نورو شیانو بندیزونه یو عامه خبره ده. په دې موخه په هندستان کې د افغانستان سفیر فرید مامونځي چې هلته موجود وو وویل د ورلد فود پروګرام د هندستان د پارمشر بیشا پراجولی په دې سخت وخت کې د افغانستان د پاره د دې امداد ستاینه وکړه.
د هندستان لخوا دا امداد ډیر په موخه او اهم دی. زمونږ تمه ده هندستان به دغه شان خپل مرستې جاری ساتي. هندستان مدام د افغانستان د خلکو سره ډیر نږدې او سخی پاتې شوی. ورلد فود پروګرام پر ډیر زیات خوشاله دي.
د هندو ورسپانې د خبر تر مخه د هندستان لخوا د تیر کال اکتوبر په میاشت کې افغانستان ته د دې امداد لیګلو خبره شوې و. خو د پاکستان د لارې دغه امداد لیګلو په لار کې خندانو په سبب دغه امداد وسپورې د زند ښکار وو. په 2019 کې د هندستان لخوا د هند ولقي لاندې د کشمیر خود مختاره حیثیت ختمولو نه پس پاکستان په احتجاج کې د هندستان سره هر قسم ازمکنه او ترانزیت ټریډ ختم کړی وو. د افغانستان د پاره د پاکستان د لارې امداد لیګلو په لار کې دا خند وو چې پاکستان غوښتل دغه امداد به د هندستان نه بلکې د افغانستان په ټرکونو کې لیګل کیږي. او دا گنجائشوم د پاکستان د وینا تر مخه په غیر معمولی انساني بنیادونو ورکړې شوې. پاکستان په دسمبر کې هندستان خپلې د فیصلې نه خبر کړې وو. هندستان وایي د افغانستان سره د انساني امداد اراده لري او د دې رسولو د پاره د پاکستان سره په لارو چارو خبرې هم کړې دي. دا امداد په داسې وخت افغانانو ترسي چې په دغه ملک د طالبانو د واک جوړېدو پس هلته لګه او غریبي زیاته شوه. د طالبانو انتظامیه هم په زرګونو حکومتي کارکونکو چې زیاتره پکې مزدوران دي تنخواه په بدل کې غنم ورکوي. امدادي کارکونکو یې سرګندۍ چې په افغانستان کې په لکونو خلک د خوراک د سخت کمی سره مخامخ دي او لګه د 13 کلونو د جنگونو نه زیات خلک وجل شي. ملګری ملتونو هم د نړیوالې ټولنې نه د افغانستان لپاره د 4.4 بلیون ډالرو مالی امداد غوښتنه کړې ده. او د وایس اف امریکا د ریپورت تر مخه 30 میلیونه افغانان امداد ته ضرورت لري چې د ملک ته آبادی نیمایي نه زیاته برخه ده. سمینه احسن، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ډی سی.
درنو قدرمن اردوونکو د افغانستان په اړه په بل راپور کې اوري چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د بنسټونو فیډریشن ویلي چې په هیواد کې د وروستي بدلون اقتصادي کړکیچ له امله 30% رسنۍ تړل شوې دي او هغه چې د مهال فعال دي دوی هم له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. او کچیرته د طالبانو اداره او دغه ډول د رسنیو د ملاتړ ادارې او هیوادونه مرسته ونکړي نو ډیری نور رسنۍ به وتړل شي او ډیر مسلکی خبریالان به خپل دندل لاس ورکړي. په دې اړه د ډیوی خبریال عبدالرزاق یو راپور تیار کړی.
په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنو بنسټونو فیډریشن وایي پروستو کې چې دوی کمی اندېښنې خودلې وي چې په هیواد کې رسنۍ بندیدو ته نږدې دي هغه لړۍ وس پیل شوې ده. په دې حقله د افغانستان د آزادو جرنالستانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي وایسا په امریکا دی ونیو ستوای باید نړیوال بنسټونه په افغانستان کې خبریالانو او د رسنو سره نیخ پنیغه مالی مرستې وکړي چې په دې توګه د بیروزګار شو خبریالانو مالی ستونزې حل شي او فعال رسنۍ د بندیدو څخه وژغورل شي.
په دا هفته کې موږ ولیدل چې میدان وردک ولایت کې تجلا رادیو بند شو د اقتصادي ستونزې له امله، او په کابل کې آینه تلویزیون و هغه بند شو. نو که دې ته پام ونه شي نو دغه لړۍ به دوام وکړي.
د فیډریشن تر مخه په افغانستان کې د طالبانو واکمن کې دروستو سلويخت فیصد رسنۍ د مالی ستونزو له امله بندي شوي، چې له امله شپېته فیصد نارینه او اتیا فیصد خزینه رسنیز کارکونکي بیروزګار شوي دي. په افغانستان کې د خبریالانو د شورا مشر حفیظ الله بارکزی او وایس اپ امریکا ډی نیوز ته وای خواوشا سلور میاشتې وړاندې د یونام مشر سره رسنو ته ورپېخو مالی ستونزو په اړه ناسته کړې وه. د وای د یونام تر مخه یورپی اتحاد چې افغانستان سره کمی مالی مرستې کوي باید په هغه کې د رسنو لپاره مخصوص برخه وټاکل شي.
دوی خپل وویل چې 400 میلیون ډالر د اروپایي ملکونو د افغانستان سره مرسته کوي. یا موږ وړاندیز وکړو چې په دې کې د ژورنالیزم د افغانستان هم تاسو شامل وکړي. دا چې دوی څه پلان لري سره موږ سره همکاري کوي، د دوی کار دی او د دوی دند دی چې په خپل تعهد کې باید وفا وکړي.
یاد فیډریشن د افغانستان اسلامي امارت نه غوښتنه کړې چې د بجلی، خاروالۍ، فریکوینسي او نورو اړوند ټیکسونو په مد کې د مطبوعاتو سره همکاري وکړي او په دې اړه د تیر کال ټیکسونه دی ورته وبخي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت د نشریاتو او د رسنو د سار د ریاست مشر عبدالحق حماد وایس اپ امریکا ډی نیوز ته ویلي چې اسلامي امارت د رسنو ارزښت ته قائل دی او د نظام لپاره یو اساسي برخه بولي. دی وای په هیواد کې رسنو ته ورپې خو مسلو حل کولو لپاره به د دوی حکومت ضرور اقدامات کوي.
تر کوم ځای چې د اسلامي امارت مسؤلیت جوړیږي او وسو لري موږ به د رسنیو هر ډول ملاتړ کوو، د قانون په چوکاټ کې او همکاري به ورسره کوو.
د مالیاتو موضوع چون کې د مختلفو ادارو مختلف اورګانو سره تړاو لري، مختلف مالی دي، دلته اطلاعات فرهنګ وزارت به هڅه وکړي چې ادارات سره دا موضوع شریک کړي. کچیر مشرتابه او د مربوطه ادارو مسؤلینو موافقه وکړله موږ به په دې برخه کې خپل هڅې او کوشش دریغ نه کړو.
د افغانستان د بیپولی خبریالانو او د آزادو جرنالستانو ټولنې لخوا جوړ کړی شوی رستنی رپورت ښایي چې د 13 اگست 15 نیټې څخه تر وسه 211 رسنۍ په افغانستان کې تړلې شوی او شپږ زره سلور سوه خبریالانو خپل دندې د لاسه ورکړې دي، چې پکې د 2000 خزینه کارمندان هم شامل دي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
درنو قدم نوردون کو دا وایس اف امریکا دی ودا د افغانستان په اړه مو پر پرونه کې وویل چې تر 30% پوری زیاتې خبری رسنۍ تړل شوې دي، او په بل راپور کې مو وویل چې پاکستان اجازه ورکړي د سلور مشني ځند څخه وروسته چې افغانستان ته د غنمو لیګ تر سره شي، ځکه د خړو نړیوالې ادارې ویلي چې په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي د مهال کافي خوراکي توکي نه لري. خو طالبانو تازه تازه ویلي دي چې دوی به د افغانستان لپاره یو نوی پاوز او نوی اردو جوړوي. دا په داسې حال کې چې طالبانو له راتګ سره د افغانستان ملي اردو له منځه ولاړه. طالبانو دا هم ویل دي چې په دغه اردو کې به د ځان وژونکو یو ډله هم وي، هغه کسان چې د ځان وژنې لپاره روزل شوي دي د دغه اردو یو برخه به وي. ارباب محمود علي په دې اړه راپور تیار کړی.
افغانستان کې د طالبانو د صفونو نه د بدو کسانو د وستلو لپاره د کمیشن مشر لطیف الله حکیمی په کابل کې خبري غونډې ته ویلي دي چې د هیواد د دفاع لپاره د پخوانی حکومت نه پاتې شوی وسله او پوځي آلات یې سم کړی دي.
6000 میل اسلحه یې سنگین
تقریبا 3,00,000 سپک وسله، 6,000 درنه وسله او 18,000 پوځي ګاډي مشتپلاس راغلی وو. یو اته هلیکاپټر او پوځي جهازونه مشتپاته سی وو خو هغه ناکاره وو، مګر زموږ پایلټانو او انجینرانو په دې کې څلوېشت بیا د استعمال وړ جوړ کړی دی.
تیر کال د ګرمۍ په موسم کې د طالبانو د پرمختګ په وجه د افغانستان ملي اردو د نړیوالو ځواکونو د ټاکلې نیټې نه وړاندې خوره شو او پوځي اډې پرېښودلې. د وتلو په وخت کې دوی وسله او پوځي ګاډي په ځای پرېښودل. کله چې طالبانو واک ترلاسه کړو نو دوی په ټول هیواد کې د بخښنې اعلان وکړ، خو د دې باوجود اعلی پوځي او حکومتي چارواکي هم په هغو کسانو کې شامل وو چې په جازونو کې د افغانستان نه وویستل شول. خو بیا هم ځینې اعلی چارواکي داسې وو چې هغوی په افغانستان کې پاتې شول او دا کسان د طالبانو له یرې ډېر پټ ژوند کوي. د جنوري په میاشت کې ملګرو ملتونو ویلي وو چې د اګست د میاشت راهسې د افغانستان د پخوانی پوسټ سره تړلي د سلو نه زیات کسان وژل شوي دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د کمیشن بیان دی روینا شم دسانی ویلي چې د افغانستان نه داسې رپورټونه ترلاسه شوي دي چې هلته بېګناه خلک زورول کېږي او بغیر د قانوني لارې په جیلونو کې اچول
کېږي. داسې رپورټونه دي چې ښایي بغیر د قانوني عمل د لارې د خلکو نیول او جیل کې اچول یو معمول جوړ شوی دی. د دې سره سره د افغانستان د پخواني حکومت او امنیتي ځواکونو په غړو د رسنیو په کارکوونکو خبریالانو او د مدني ټولنې په فعالینو باندې تشدد کېږي او ښه چلند ورسره نه کېږي.
حکیمی وای عامې بخنې کار کړی دی ځکه چې کوم کسان د ځانمرګي بریدګرو په نښه وو اوس هغه ځانمرګي بریدګر د دغو کسانو حفاظت کوي. د ایف پی خبری ادارې تر مخه ډېر کم شواهد داسې رامخته شوي دي چې طالبانو د پخوانی پوز کسان په خپلو صفونو کې ځان سره ملګري کړي دي، خو په وروستو کې طالبانو ویلي دي چې دوه د پخوانی پوز اعلی افسران یې د دفاع په وزارت کې شامل کړي دي. دا دواړه ډاکټران وو. حکیمی خبری غونډې ته وویل چې د ملک ضرورت او قومي ګټو د تحفظ لپاره به یو غټ پوز جوړوي، خو دا به څومره کسان وي دا وضاحت یې ونه کړو. حکیمی زیاته کړه چې د تیر اګست په میاشت کې یې د واک ترلاسه کولو وروسته نږدې 3500 کسان د خپلو صفونو نه لرې کړي دي. د طالبانو د واک ترلاسه کولو وروسته نړۍ د طالبانو سره هر قسمه مالی مرستې وځنډولې او بندیزونه یې پرې پرځای کړل. طالبان وایي نړۍ دې دوی باندې بندیزونه ختم کړي او دوی دې په رسمن وپېژندل شي، خو نړۍ اوس هم د طالبانو غوښتنه کوي چې د بشري حقونو او په خاصه توګه د ښځو د حقونو د عامې ازادۍ او د ټول شموله حکومت په اړه نړۍ سره کړې خپل ژمنې دې عملي کړي. خو د دې هر څه باوجود افغانستان کې د بشري کړکیچ او د ولس سره د مرستو لپاره امریکا او نورې نړۍ یو شمېر ګامونه پورته کړي دي چې د لارې یې د ولس سره مالي مرستې کېدل شي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د دې لیدونکو تاسو د دې ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د دې ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې ویب پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
درنو قدرمن اردوونکو، بیرته راځو د پاکستان په اړه شمېر راپورونه ته. په پاکستان کې د ښځو د حقونو فعالینو او د عورت مارچ تنظیمونکو د مذهبي چارو مرکزي وزیر او اسلام پاله ډلې جمعیت علما اسلام فی هغو ګواښونو ته چټک غبرګون ښودلی چې د مارچ په اتمه نیټه کېدونکې د ښځو د حقونو دغه لاریون به په زوره دغه لاریون مخنیوی به وکړي. د ښځو د حقونو فعالین وایي داسې ښکاري چې د تندرو مذهبي ډلو په وړاندې د پاکستان د ریاست سر ټیټ کړی دی. نور تفصیل له اسلام آباد نه د وقار احمد پر راپور کې اوري.
پاکستان کے مذہبی سیاسی گن جمعیت علماء اسلام فی دا اسلام آباد مشر عبد المجید ہزاروی پڈی چوک کے یوی غنڈے توینا پا وخ کارا عورت مارتا دا دھڑکا ور کڑے دا کچر دا مارچ کی گی نو دوی وے پا زور مخنی سی. دا دھڑکے عورت مارتا پا دا سے وخ کے ور کڑی شی چی اڑان دے دا پاکستان یو مرکزی وزیر نور الحق قادری ہم وزیر اعظم عمران خان تا دا عورت مارت پر ضد یو خط کی ویلیو چی پا عورت مارت کے دا اسلام پر ضد لکھل شو بینر باندھے دے بندے زولا گولی شی. د بشری حقوقو فعالین وای د سخکاری چې پاکستان کې تندرا وډلې د ریاست نه زیات طاقتور دي.
یہ اس بات کا اظہار ہے کہ پاکستان میں جو
دادا دی خبری اظہار دے چی پاکستان کی دا تشدد پسندی اور رجعت پسندی رجحانات دیر پتیزی سرا مخبوڑاندی روان دی او پدی کی پا خاص توگا چی کم مذہبی رجعت پسندی خوشون کی قوتو ندی حقا تر دیر حوصلہ تر لاسا سویدم او دا حقوی پا مقابلہ کی ریاست دیر کمزور اشکاری
جو ہے ان کے مقابلے میں بالکل اب کمزور نظر آتی
دا نور الحق قادری پا دے خط دا مخالف گندونو او بشری حکومت و فعالینو لخوا دا سخت تنقید نہ پس دا اطلاعات و مرکزی وزیر منلی دی چې دا اسلام پر ضد دا کم و بینر و خبر مرکزی وزیر نور الحق قادری کڑے دا آغا حقیقت نہ دے بل خوا دا عورت مارچ منتظمین و وینا دا چې عورت مارچ بپا هر حال کی گی او دا دے مقصد سڑو تا سخت سزاگان ورکول نہ دی خدا یودا سے نظام غوختنہ دا چرتا چې خز زان محفوظ گڑی
جو تھریٹس ہیں مطلب دا دے چپ دے مارچیز یا لاریون کی سدا سکھی چہگا بالکل سم دئی او دا سم زکا ہم دئی چد پدر شاہی کم دیوار موجود ہو حگا اس نڑی جی
دا عورت مارچ منتظمین وای کچره د پاکستان په سړکونو تندرو او تنظیمونه د تشدد نه ډکه مظاهره کول شي نو خزه هم دا حق لري چې یو پرم نه غونډه وکړي
میری ازادي رائے دهی فریडम اف ایکسپریشن فریडम اف
د رائے د اظهار ازادي د رغونډې تو ازادي د لاریون کولو ازادي سم بنیادی حقونه او د ریاست په بنیادی فرضونو کې شامل دي صدا کړم چې پی ٹی آئی حکومت یو وزیر صدا سی بیان ورکړي چې هغه د آئین پر ضد او د قانون په ضد وی نو وزیر اعظم عمران خان او د صدر عارف علوی د فرض دي چې هغه نوټس واخلي
یاد دیوی چې د خزو د نړیوال ورځ په مناسبت په پاکستان کې هم هر کال د مارچ په اتمه نیټه لاریونو کیږي او د دې ګډونوال تحفظ ازادي او حقوق غواړي وقار احمد وی او اے دیوا اسلام آباد
درنو قدر من اردن کو پیو بل راپور کے باوری چھے دا پی خور خزینہ لوبغاڑی وائی دوی دا لوبو پا ڈگرونو آو پا لارو کچو کی زورا بل کی گیا و لهم دی عملا یو شمیر یہ اس نشی کولا چھے لوبی وکی آو لوبی پریخی دی در ڈی بی خبریالا سادی قاسم شالا یو شمیر خزینہ لوبغاڑو سرقا گی دلیو دا راپور پر چمتو کرے دیں
دا پی خور زنانہ لوبغاڑی وائی د لوبو میدانونو او په لارو کوڅو کې جنکه لوبغاړي هم د زورونو ښکار کوي د ټیبل ټینس یو لوبغاړي خدیجه مبین وای په خیبر پښتونخوا کې ک اکثره جنکه د لوبو جامو د لاندې برکی هم واچوي بیا هم زورول کیږي هغه وای اکثر د داسې زورونو د لاسه د جنکو د لوبو نه هم زړه بد شي یو لوبي پریک دی
چې بار روز نه رسمن ډیر زیات چیلنجز وي ولې چې ډیفینیټلی زموږ معاشره دا نه اکسپټ کوي گرلز نے ایکسیپٹ کئی اسپیشلی ڈیر زیاد سٹرگل کئی ای دو سپورٹس لا رو تو دا پارا ان پا دی وجہ چا ای دو لم پتہ چا ہراسمنٹس کی گی چا ہراسمنٹس کی گی نو اگے دو غٹا مسئلہ ہراسمنٹ دا غٹا مسئلہ دا دا جنیل چا اغا انسیکیور دا انسیکیور سنگ دا انسیکیور ہم دے کسان پا وجہ دا چا کم ہراسمنٹ دا پارا آوازنو باسی اغا یا رئی جنے چا دا دی رونو وزی و دا دی چا دے گیم نہ کئی
د پیښور د قامی سطح یو بل د ټیبل ټینس لوبغاړي علیش با حمیم هم وای ک جنکای برکا واچوي او ک تعلیم لزی او کلوب لزی هغه زورول کیږي د ټولنې هم داسې قسمه بد رویو لوجي اکثر کورنۍ په کم عمره کې داسې جنکو ودونو کی
جنکای لپاره صرف سپورتس وړ زیات دلاره خبر ده زمون ماشی کرن سبا جنکای ولی سکولونو لم نه پریتی ورکوټ ورکوټ ماشی مان ورکوټ عمرونو کې وادو کی ولا دا ولی انځکا چې د کور چکم پلارانی چکم نوریانی د خو اعتبار چې د ختم شوی دی ماشینه
هغه وای د جنکو لپاره ټولټول نه غټ مصیبت او رکاوټ هم د هراسمنت یا زورول کیدل دي خو د زورونو نه د تحفظ لپاره د وفاقي متصف ادارې په پیښور کې کمشنر یا چارواکي رباب مهدی وای د دوی ادارې ته خزی د داسې قسمه زورول کېدل پر ضد شکایت کول شي او د قانوني کاروایي د لارې د داسې کسانو مخه نیول کېدل شي رباب مهدی چې پیښور سپورتس کمپلیکس کې زنانه لوبغاړو ته هم په دې حق لا آگاهي ورکړه وی او ای ډیوتا صدا وایي
ان ویڈیوز میں جتنی بھی سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ شیئر ہوتی ہیں اس میں خواتین کو وہ فورمز نہیں بتائے جاتے جو کہ ان کی پروٹیکشن کے لیے بنائے گئے ہیں. فوسپا کا مقصد
رباب مہدی وائی د خزو تنگول په حق لا خو اکثر ویډیوز په سوشل میډیا یا په میډیا یا رسنو باندې خوریشی خصوص دا نه وی چې د دې خلاف کاروایی سو کول شي او د دینه ته تحفظ لپاره کوم ادارې دي. فاسپا یا د وفاقی محتسب دغه اداره یو عدالتي اداره ده او دا سې وګڼئ چې دا د غریبانو عدالت دی. چرته شکایت هم ډیر اسانه سره درج کیدی شي او دلته د وکیل ضرورت هم نه وي او په داسې شکایت باندې زر تر زر اوریدنه یا سپیډی ٹرائل هم کیږي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ٹی وا، پېښور.
ترنو قدرمن اوریدونکو، او سم راځو یو بل راپور ته چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د افریقا ساحلي سیمې د بایو د لوړېدو ترهګرو بریدونو او د کورونا وایرس د وبا له امله د خوراکي توکو د بې ساري کموالي سره مخته. په بورکینا فاسو کې د خوړو نړیوال پروګرام استازي خبرداري ورکوي چې وضعیت نازک دی او په راتلونکو میاشتو کې به میلیونونه نور خلک هم له لوږې سره مخ شي. نور تفصیل زموږ د همکاري بهشتې پر راپور کې اوري.
په ټولنیزو رسنیو کې دا ویډیو د اسلامي دولت او القاعده سره تړلې تراګریدلې شي چې د بورکینا فاسو د کلیو او پلیو سیمو کې په آزاد توګه ګرځي. دی په ملکی وګړو او امنیتی ځواکونو بریدونه کوي په داسې حال کې چې شخړې په میلیونونو خلک په بیلابیلو لارو اغیزمن کړي. د سیدو سادوګو لپاره دا د هغه د څارویو له لاسه ورکولو او ګاډوګو ته کډوال کېدو سبب شوی.
هو زما څاروي خلاص شوي دي. ترهګر په هغه ورځ د سهار شاوخوا درې یا څلور بجې راغلل. دوی ډېر کسان ول او شاوخوا زر پسونه یې له ځانه سره یووړل. څو ورځې وروسته دوی بیرته بازار ته راغلل او له هر یوه یې ټلیفون واخیست او دا هغه مهال و چې ما پریکړه وکړه له دې ځایه څخه ولاړ سم.
سادوګو یوازنی زیانمن نه دی. د بورکینا فاسو په بازار کې د غوښو بیې لوړې کچې ته رسیدلې دي ځکه چې ترهګر په پراخه توګه د څارویو غلاګانې کوي. محمود بیری په اوګاډوګو کې د څارویو بازار مشري په غاړه لري.
په تیرو درو کلونو کې د نامنیو له امله د څارویو بیې لوړې شوې دي. ډېر خلک ووژل شول او څاروی ترې واخیستل. درې کاله وړاندې د څارویو بیه له 300 تر 430 ډالرو پورې وه، مګر نن ورځ دا بیه 900 ډالره ده. پخوا موږ ګټه ډېره ترلاسه کوله، مګر اوس زموږ ګټه خورا کمه شوې ده.
د ترهګرو ډلو لخوا د څارویو غلا کول یو کوچنی عامل دی. د خوړو نړیوال پروګرام په وینا په بورکینا فاسو کې د بیو د لوړېدو لوی لاملونه له دغه هیواد څخه ګاونډیو هیوادونو په زیاته کچه د کورنیو خوړو صادرات دي. د ترهګرو ډلو لخوا د څارویو غلا کول یو کوچنی عامل دی. د خوړو نړیوال پروګرام په وینا په بورکینا فاسو کې د بیو د لوړېدو لوی لاملونه له دغه هیواد څخه ګاونډیو هیوادونو په زیاته کچه د کورنیو خوړو صادرات دي.
په سیمه کې ډیره زیاته اړتیا ده، نو دا د بازار له اړخه یو سبب دی. دویم جګړه ده چې تاسو څنګه کولای شئ بیا هم حاصلاتو ته دوام ورکړئ. تاسو څنګه کولای شئ ډاډ ترلاسه کړئ چې ستاسو بازارونه د بورکینا فاسو له شرایطو سره سم روان دي او وروستای هم د کرونا وبا اقتصادي اغیز دی.
د خوړو نړیوال پروګرام دا هم وایي په بورکینا فاسو، مالی او نایجر کې په راتلونکو میاشتو کې به لوږه 50% زیاته سي او په راتلونکو میاشتو کې به د خوړو د نشتوالي د سخت بحران له امله د 5.5 میلیون څخه 8 میلیون ته لوړه سي.
خلکو موږ ته شراغلاست ووایه، له موږ سره یې شرویه وکړه. موږ د خدای منندو یو. یواځینۍ ستونزه چې موږ یې لرو هغه د اوبو او خوړو نشتوالی دی. یواځې ملګري ملتونه له موږ سره مرسته کوي.
دوی له موږ سره د کورونو او خوراکي توکو ریجو غړیو لوبیا او مسالو په برخه کې همکاري کوي.
د 2.5 میلیون څخه ډیر خلک د ساحل سیمې اوسیدونکي د جګړو لامل بې ځای سوي دي. په ځانګړې توګه سومالیا سوداګو خلک ډیر زیانمن سوي دي.
درنو قدر من اوردونکو، اوس هم رسیږو د خبرونه ورستی راپورونو ته. اوس هم په پاکستان کې د غنیو د کار کې لپاره راپور لرو چې په دغه برخه کې د غنیو په کارولو کې کوم نو وخت رامسه سوی او په کوم نو طریقو سره غنی کرل شوی دی. په دې اړه د ډی بی خبریال ملک وقاص یو راپور تیار کړی.
په پښتونخوا کې کاروندګرو د سپرلي موسم په پیل کې د غنو کر شروع کړی دی او هر کاروندګر دا تمه لري چې په لږه خرچه کې زیات پیداوار ترلاسه کړي. د چارسدې اوسیدونکو سهراب د غنو کاروندګر دی، وایي چې دوی نوي تخمونم کوي او په داسې طریقو باندې چې د غنی نسترګې اوباسي، غنی سارولو ورکوي یا ترې ګوړه جوړوي او سترګې کوي او په دغه نوي تخمونو د ناروغو اثر هم کم وي.
دا تخم خو اصرار شي دی او دا موږ مردان نه راوړو. د دې نمخ کې موږ 77 غنی کړلو، خو هغه مولخ پم پراتلو، مرزونه هم پراتلو، ګوړه هم ټیک نه و. نو د دې د وجه دا دویم دریم کال چې موږ د مردان نه راوړو او دا تخم زیاتو.
خو اوس هم زیاتره زمیدار په غنمو کې ټوټې کوي او دا غنی چې په دغه خرچ کم راځي او د خواره رستو پیداوار یې هم خوي. د سډیرو سیمه دوست محمد کروندګر هم د غنمو په فصل کې د کیل په زړه طریقه ټوټې کوي او وایي که کروندګر غواړي چې ښه پیداوار ترلاسه کړي نو باید چې په اسمانه دې ځان پوه کړي.
او دا 74 غنی دی او دی یو کیږي خو یو د پیداوار هم ډیر خدي چې تقریبا جیرب کې وشو نو دې شپاړس پوره ولس پوره دې کوي خو چې وشي خو چې دلته زمیدار خواریو کې او چې کم زمیدار خواری نه کوي ناغت څلور یا پنځه پورو کې او یره غنی ونه شو نو شه ویني په دې وجه چې هغه سره مشقت خواری خوره ډیران شو سیل شو ګوټ شو دا شي نو سره ونه کی.
د مردان د غنو تخمونو سیلنیز مرکز ډایرکټر ډاکټر برکت خان وای چې دوی نوې تخمونه پیدا کړی دي په کومو چې د موسم او ناروغو اثر کم دی او باید چې کاروندګر په کم خرچ کې د زیات پیداوار لپاره دی د سیلنیز مرکز تخمونه وکاروي. خو دا چې دغه کوم تخمونه دي او هسمانه یې سرنګ کې دي شي نو هغه زیاتوي.
2017 کې دوه تخمونه دي، یو عبدالقیوم دی او یو چې کوم دی اسرار شهید دی. دا دوه ویرایټیان په 2017 کې راغلي دي او په 2021 کې چې کوم دی هغه یو مردان 2021 دی او بل چې کوم دی هغه ګل رحمان 2021. دا اوس د سلور تخمونه چې دي دا موږ سره شتم دي. د غنو خو لکه دوه سیزن دي، یو چې کوم دی دا سپردي کړ دی لکه اوس د 15 فروری نه شروع دی او د 15 مارچ پورې دا کولی شي. او بل چې کوم دی هغه د اسو کاشت دی چې هغه د ستمبر د اوله هفته نه والا اکتوبر 31 اکتوبر پورې کولی شي. نو کله چې سړی کرونده کوي نو شروع کې به ور سره ډی پی ماچي او یوریم لگا نیما لکا پورا دا اکڑ پسار بانده دوا چکندی دری بوری دا یوریا او دوا ڈی ای پی دی او یوا ایسو پی دا دا لکا دا ریکامنڈی ڈوز دی.
د مردان سیلنیز مرکز وای چې د تیر کال د شمیرو تر مخه د صوبې په 1,00,000 هکټر ازمکه غنې کرلې شوې دي چې پکې 15,000 اکړه په مردان، 25,000 اکړه په چارسده او پیښور کې 2,50,000 اکړه ځمکه غنې کرل کیږي او د دغه ټولو نه په مجموعي توګه 5,50,000 ټنه غنې ترلاسه شوې دي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ڈی ون نیوز، مردان.
هر ورځ سلیرش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیرش ساته.
کول ملتیامو یو نړی مننه د دې خبرونه کوربه ز مجاهد جواد او پروډوسر محمد علمگیر دنا د ډی وی تر بل خبرونه پورې اجازه غواړو. تاسو په لوی لاس پرو روغ جوړو، خوشاله اوسئ.